د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، له دې شېبې د ازادۍ رادیو خبرونې په 1920 او 1925 متره لنډو څپو خبرېږي. په دې یو ساعته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې د دوشنبې ورځې برید غندلی دی. ټام ویسټ بیگانه وخت پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې متحد ایالات د دوشنبې ورځې د تروریستي برید له ټپیانو او هغو سره چې خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي خواخوږي څرګندوي. په دې خونړي برید کې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي، او پړه یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې منلې ده. داعش په یو بیان کې چې د دې ډلې اړوند اعماق رسنۍ خپور کړی، ویلي دا برید د کابل په قلعه بختیار سیمه کې پر هغو مستنتقینو او کارکوونکو چې کار ته روان و د دې لپاره وکړ چې د طالبانو د حکومت په زندانونو او په ځانګړې توګه د بګرام په بیا رغول شوي زندان کې د خپلو بندیانو غچ واخلي. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونالډ بلوم د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. پاکستاني رسنیو د دې سفارت د یو بیان په حواله ویلي چې په دې کتنه کې په پاکستان کې د 1.5 میلیون بے اسناد افغان کډوالو د خوندیتوب په اړه خبرې وشوي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو متحدو ایالتونو له دې مخکې له پاکستانه د کډوالو د جبري ایستلو د بهیر له پیلېدو سره د هغو افغانانو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه چې امریکا ته د تلو لپاره هلته انتظار باسي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي د هغو حاجیانو چې سږ کال یې د حج په مراسمو کې ګډون کړی و پاتې پیسې بیرته ورکوي. د دې وزارت سرپرست مولوي نور محمد ثاقب پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې حاجیانو ته د پیسو د ورکړې بهیر له نن څخه پیلېږي. د هغه په وینا هر حاجي ته به $30 اضافي پیسې ورکړل شي، خو هغه دا ونه ویل چې دا پیسې د ټولو لګښتونو له کومې برخې سپما شوي دي. د وزارت سکل له هر حاجی نږدې $3,900 اخیستي وو. د حج او اوقافو سرپرست وزیر همداراز ژمنه وکړه چې په راتلونکي کال کې به د افغانستان د حاجیانو سهمیه له 1.5 څخه 1.5 ته لوړه کړي. د هغو قضایي اسنادو له مخې چې پرون خپاره شول، متحدو ایالتونو د حماس ډلې مشران د تروریستي حملو په څو مواردو تورن کړي دي. حماس ډله مخکې له دې هم د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي ډلې په توګه پیژندل شوې. د امریکا لوی څارنوال مریک ګارلند ویلي دي چې د حماس مشر یحیی سنوار او د دې ډلې د سیاسي برخې مشر اسماعیل هنیه چې په 13 جولای میاشت کې په تهران کې ووژل شو، د هغو تروریستي حملو لپاره د موادو د برابرولو لپاره په پلان جوړولو تورن شوي چې خلک یې وژلي دي. ښاغلي ګارلند زیاته کړه چې دا سند د هغو هڅو یو برخه ده چې هدف یې د حماس ډلې د عملیاتو د بیلابیلو اړخونو په نښه کول دي. د ګارلند په وینا سنوار او د حماس ډلې نور مشران د اکتوبر د 1 د حملو په ګډون د تیرو 3 لسیزو په تاوتریخوالي کې په لاس لرلو تورن دي. حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د اسرایلو پر جنوب برید وکړ. په دې برید کې نږدې 1200 اسرایلیان چې ډیری ملکی وګړي وو ووژل شول او 250 نور برامته شول. د غزې په ترانګه د اسرایلو د تیرو 1100 میاشتو په ځوابي حملو کې بیا لسګونه زره فلسطینیان ووژل شول. او د اوکراین په مرکزی برخه کې د روسیې په وروستیو توغندوی حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر 150 او د ټپیانو شمیر 219 ته ورسید. پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله دا په یوه ورځ کې تر ټولو درنه مرګ ژوبله ده چې اوکراین ته اوړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او دفاع وزارت ویلي دي چې پرون سهار په مرکزی ښار پولتاوا کې د پوز د ارتباطاتو د انسټیټیوټ پر ودانۍ 2 توغندي ولګیدل. دوی ویلي مخکې له دې چې د هوایي حملې د خطر زنګونه ووهل شي، په دې ودانۍ کې دننه کسانو وخت ونه مون چې ځانونه پناه ځایونو ته ورسوي. د زلنسکی په وینا د دې انسټیټیوټ د ودانۍ یوه برخه ویجاړه شوې، څو کسان تر خاورو خښتو لاندې شوي او یو شمیر نور ژغورل شوي دي. د پولتاوا د سیمې والي ویلي چې ښایي تر 1500 پورې کسان تر اوسه د ودانۍ تر نړېدلې برخې لاندې وي. روسیې تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه وو چې له ازادۍ راډیو مو واورېدل. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. وباوري چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکونکي په افغانستان کې د بشري وضعیت د څېړنې لپاره سیمې ته خپل سفر پیلوي. په کابل کې د روسي بریټ اروندو خبرګونونو ته کتنه کوو.
طالبان ادا کوي ادا وایي چې ټول سرتاسري امنیت دی، داعش په سیمه کې د امنۍ چتر لوی ښکړی دی او داعش ډېر برلاسی دی د افغانستان د نظامي او سیاسي وضعیت برهمول لادرته.
په یو ځانګړي راپور کې به واوري چې د افغانستان د واک په پلازمینه کې اوس مهال لوست انجونې له یو نوي خطر سره لاس ګریوان دي.
یغو تختارونه ورکول کیږي، مثلا کته د لور ماترانه کې زه تاله وظیفینه برطرف کوم او مثلا تختارونه ورکوي زیاتر د وسنۍ د تعلیم یافته جنکې دغه قرباني شو.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې اروپای ټولنې له دې کبله چې منګولیا ولې د روسیې ولسمشر وننیو خوشنۍ څرګنده کړي. په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
در دې شیبي د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ ویلي سیمې ته د دې لپاره سفر پیل کړی چې د افغانانو په ګډون له مختلفو خواو سره په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه خبرې وکړي. کاغلی بنټ چې طالبانو افغانستان ته لټلو منې کړی وای د غلیدنې کتنې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا راتلونکي غونډې ته د تیاریو لپاره ترسره کیږي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وای په ترکیه کې له څو ورځو ګټورو خبرو اترو وروسته اوس په قطر کې د یو له مختلفو لورو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه خبرې کوي. کاغلی بنټ د دوشنبه پر ورځ په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلی چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د قطر د شاهي متحدو خدمتونو د دفاعي او امنیتي مطالعاتو د انسټیټیوټ له رئیس او د قطر د عامه پالیسۍ د کالج له استاد سلطان برکت سره په افغانستان کې د روان بشري وضعیت د وړاندې تک د ممکنه لارو او هم په دې اړه چې له کومې اغیزمنې لارې کېدای شي د افغانستان د خلکو ملاتړ وشي رغونکې خبرې ترسره کړي. نوموړي ویلي چې د سیمې له هیوادونو په کتنه کې له مختلفو لورو افغان میرمنو او نارینه وو او همدارنګ له کارپوهانو او دولتي چارواکو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبرې کوي. د هغه په خبره د غلیدنې کتنې راتلونکو اونۍ په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 15 غونډې لپاره د تیاریو په ترڅ کې ترسره کوي. ریچارډ بنټ چې طالبانو افغانستان ته لتلو منع کړی او هغه په ناوړه تبلیغاتو تورن کړی په خپل ټویټر پاڼه کې د طالبانو پر دغې پرېکړې د خواشینۍ څرګندولو ترڅنګ ویلي چې د افغانانو د بشري حقونو د ساتنې او دفاع په برخه کې ورسپارل شوی ماموریت نه بدلیدونکی دی. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو اړوند سختو پالیسیو ته په پام چې په وروستي یو فرمان کې په عام محضر کې د ښځو په لوړ غږ هم بندیز لګولی پر طالبانو په کور دننه او بهر فشارونه زیات شوي چې له خپلو دغو سختو پالیسیو لاس واخلي. په دې ترڅ کې د سویس په جنیو ښار کې د افغانستان په دایمي استازولۍ کې چې تر اوسه یې چارې د افغانستان د ړنګ شوي حکومت چارواکي سنبالوي مشاور او د بشري حقونو د برخې مسؤول محب الله طیب وای نړیواله ټولنه او نړیوال سیستم باید په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سرغړونو ته متناسب ځواب ورکړي او که دغه ځواب هر څومره ځنډیږي د ده په خبره طالبان هماغومره زړور کیږي چې د خلکو له بشري حقونو څخه سرغړونې زیاتې کړي. خغلی طایب بیگا ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر روانه غونډه کې ټولو ښکېلو لورو ته پر دې مسلې ډېر ټینګار وکړي.
بعد از 30 سال آیا شورای حقوق بشر
آیا لدری کال وروسته د بشری حقوقو شورا غواړي چې د افغانستان مسله یوازې د ځنګړی راپور ورکونکو لاره تعقیب کړي؟ آیا حاضر ده چې یو ګام وړاندې واخلي او د ځنګړی راپور ورکونکو چې افغانستان ته حمله سفر څخه منع شوی ترڅنګ یو برتر میکانیزم رامنځته کړي چې وکولای شي د بشری حقوقو څخه سرغړونې په درست شکل مستند کړي او فرصت برابر کړي چې موږ هغه کسان چې دغه سي فرمانونه او احکام صادروي او هم هغوی چې په تطبیق سره شپه او ورځ د خلکو د رابر او تکلیف او د هغوی د بشري حقوقو د نقض سبب کیږي وکولای شو یو ورځ هغوی محاکمه تراکاګو ترڅو د عدالت په وړاندې حساب ورکړي
قابل عدالت پاسخگو باشند.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو سخت چلندونه په تیر د خزو او انجونو په وړاندې چې هغه یې لښبګم ټولګي لوړو زده کړو په ډیرو دولتي ادارو او نه دولتي ماسوکل کار کولو منع کړي، یو له هغو اساسي مواردو ګڼل کیږي چې نړیواله ټولنه د طالبانو سرپرست حکومت چې له پیلې څخه باندې درې کاله وزي په رسمیت ونه پیژني. لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د کابل ښار د ورستي ځانمرګي بریټ د قربانیانو یو شمیر کورنۍ د طالبانو له حکومت غوړي چې د خلکو او ملکی کارکونکو امنیت تامین کړي. دوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې د دې پیښې قربانیان د سرنولۍ مسلکي کادرونه وو. دغه ځانمرګي برید د دوشنبه په ورځ مازدیګر مهال په کابل کې د لوی سرنولۍ د پخوانۍ ودانۍ مخې ته چې اوس پکې د طالبانو د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست دی ترسره شو. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې داعش نن پر خپل ټلګرام پاڼه د دغه حملې مسؤلیت ومنه او وی ویل چې په دې پیښه کې تر 15 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل امنیت قمندانۍ تر برید وروسته وویل چې د شپږمې حوزې اړوند د قلعه بختیار په سیمه کې په ځانمرګي برید کې شپږ تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي.
هغه یو مسلکي کادر و، یو متجرب کادر و.
سمیر انگار د افغانستان د لوی څارنوالۍ د دفتر د پخوانی او د طالبانو د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب او اجرا ریاست د اوسنۍ ودانۍ مخې ته د دوشنبه ورځې په ځانمرګي برید کې د وژل شوي څارنوال نقیب الله وراره دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې ترې نقیب الله 59 کلن و او په کابل کې د یوې اووه کسیزې کورنۍ مشر و چې په دې اداره کې یې دنده درلوده. هغه د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د خلکو او ملکي کارکوونکو امنیت تامین کړي تر څو د دغه ډول خونړیو پیښو مخه ونیول شي او تکرار نه شي.
زما تره سارانوال صاحب حاجي نقیب الله خان هم شامل و، هغه 59 کاله عمر درلودل او څو لسیزې کېدل چې په مختلف اداراتو کې مصروف و او افغان ولس ته خدمت کول او په غم کې ټول قوم محزون دي.
د غزان مرګي برید دوشنبه د لوی ترانوالۍ د پخوانی ودانۍ مخې ته چې اوس د غزای د طالبانو د حکومت د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادېږي د کارکونکو د رخصتۍ پر مهال شوی. د کابل د امنیه قومندانې ویاند خالد صدران رسنیو ته د یوې خبر پاڼې په لیږلو سره ویلي چې په دې 14 کې د یوې ښځې په ګډون شپږ تنه وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي، خو په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو په اړه د ځینو رسنیو لخوا خپاره شوي راپورونه او انځورونه ښیي چې د دغه ادارې د کارکوونکو په ګډون د وژل شویو کسانو شمیر 14 تنه دی. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې دایښ د سیشن می پورس له دغه برید یو ورځ وروسته په ټلګرام کې ویلي چې د دې ډلې یو غړي خپل چاودیدونکو واسکټ ته چاودنه ورکړي او د آی کړي چې په دې پیښه کې تر 45 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. دغه برید د افغانستان او بهرنیو چارواکو غبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په خپل ایکس پاڼه دا برید غندلی او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې. د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د پارلمان غړی فوزی کوفي په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې پیښه کې زیات شمیر هغه بېګنا خلک وژل شوي چې د دین د ساتنې تر نامه لاندې د واک ترلاسه کولو د مبارزې قرباني دي. په افغانستان کې د برتانیې د سفارت شارز دافیر رابرت ډیکسون په کابل کې د دوشنبه د ورځې پیښه یو وحشتناک ترهګریز برید بللی او ویلی دی چې افغانستان د لسیزو تاوتریخوالي وروسته سولې ته اړتیا لري او زیاته کړې ده چې دوی ترهګري په ټولو بڼو غندي. دا برید په داسې حال کې شوی چې طالب چارواکو تل په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت خبره کړې او خلکو ته یې په دې اړه ډاډ ورکړی. خو د امنیتي چارو یو شمیر پوهان په کابل کې د دوشنبه ورځې برید ته اشاره سره طالبان د امنیت په ټینګښت او د دا ډول بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلي بولي. لډلې یې اختر راسخ ازادي رادیو ته وویل
تاسو چې طالبان ادا کوي ادا وایي چې ټول سرتاسري امنیت دی، داعش په سیمه کې د امنۍ چتر لوی کړای دی ور کړای دی، او داعش او د پاکستان استخبارات ډېر برلاسته دی د افغانستان د نظامی او سیاسي وضعیت پر همول بل ادرس نو بنان زویل سم طالبان نشي کولای امنیت تامین کړي.
دا په داسې حال کې د چې 13 اونۍ د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی درستریز فصیح الدین ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نامه خبری کانفرنس کې دا وکړه چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی او فعالیت نه لري. تر دې وړاندې د داعش خراسان څنګه په کابل او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د هغو بریدونو مسولیت منلی و چې لسګونه ملکی وګړي یې وژلي او ټپیان کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
را سره سي قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوال مسایل. اروپای ټولنې له دې کبله چې منګولیا ولې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وننی خوښنی څرګنده کړي. پوتین چې د جرمونو نړیوالې محکمې د اوکراین د جګړې پر سر د نیولو حکم صادر کړی، پرون د منګولیا پلازمینې له اولان باتور څخه د کتنې په ترڅ کې د هغه هیواد له ولسمشر او یو شمیر نورو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړي. جزئیات د نوریاس نوری په راپور کې واوري.
اروپایي ټولنې پرون سېشنبه پر منګولیا انتقاد وکړ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیولو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې یا آی سی سی چې دا هېواد هم غړیتوب لري حکم نه دی عملي کړی. اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې په دې اړه خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي منګولیا چې د روم د منشور چې پر اساس آی سی سی رامنځته شوی غړی هېواد دی، د خپلو مسؤلیتونو له مخې د پوتین د نیولو لپاره د دې محکمې حکم نه دی عملي کړی. پوتین د سیشن به د ورځې وختي د منګولیا پلازمینه اولان باتور ته د سفر په ترڅ کې د هیواد له ولسمشر اوخنا خورل سوخ سره وکتل. دا د 2023 کال د مارچ له میاشتې راهیسې چې آی سی سی د پوتین د نیولو حکم صادر کړی، اول ځل دی چې نوموړی د دې محکمې یو غړي هیواد ته سفر کوي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې د جرمونو نړیواله محکمه د 2023 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې پوتین پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل امر ورکړی او روسیې د اوکراین له اشغال شوو سیمو په غیر قانوني توګه ماشومان روسیې ته لیږدولي په تعقیب پسې ده. د منګولیا د حکومت یو ویاند وویل چې پوتین ځکه نشي نیولی چې دا څه باندې 3 میلیونه نفوس لرونکی هیواد چې له روسیې او چین سره ګډې پولې لري د روسیې پر انرژۍ متکی دی. منګولیا د التیا ورلد تیلو 95% محصولات او څباندې 40% برېښنا له خپلو نږدې ګاونډیانو واردوي چې د دې ویان په خبره هغه د هیواد بقا لپاره ډیر مهم دی. د منګولیا د حکومت دی ویان همدارنګه ویلي چې هیواد تل د ډیپلوماتیکو اړیکو په برخه کې یو بې پرې پالیسۍ مخته وړي چې هغه تر نن پورې د دوی په رسمي اعلامیو کې څرګندېږي. د منګولیا چارواکو د اولان باتور په نړیوال هوایي ډګر کې د پوتین لپاره سره غالۍ غوړولې او په زیرۍ ګارډ هرکلی وکړ. پوتین چې د شپې له خوا د روسیې له تواسیمې اولان باتور ته رسېدلی، د منګولیا ولسمشر هغه تر حکومتي ماڼۍ پورې بدرګه کړ او مخکې له دې چې د تړلو دروازو تر شا غونډه ترسره کړي، دواړو د دې ماڼۍ په انګړ کې د چنګیز خان مجسمې ته درناوی وکړ. د راپورونو له مخې دواړو مشرانو اولان باتور ته د الوتنو د تیلو د اکمالاتو او د منګولیا د برېښنا د تولید د دستګاو د نوي کولو لپاره قراردادونه لاسلیک کړل. دا په 5 کلونو کې منګولیا ته چې په 2003 کال د جرمونو له نړیوالې محکمې سره یو ځای شوی د پوتین لومړی سفر دی. لویدیځو سازمانو او چارواکو منګولیا ته له رسېدو سره سم د پوتین د نیولو غوښتنه کړې وه. د اروپایي کمیسیون ویاند نبیلا مصرالی ویلي لکه د نورو هیوادونو په څیر منګولیا هم حق لري چې خپلو ګټو ته په پام نړیوالو اړیکو ته پراختیا ورکړي، خو د پوتین په اړه د جرمونو نړیوالې محکمې د هغه د نیولو حکم صادر کړی و. د روسیې پخواني ولسمشر او د دې هېواد امنیتي شورا مرستیال دیمتری میدویډف پرون سېشنبه په یوه بیان کې وویل چې د آی سی سی د نیولو حکم غیر قانوني دی. نوموړي هغو کسانو ته چې د پوتین د نیولو غوښتنه کوي د لیونیانو خطاب وکړ. له منګولیا څخه د پوتین کتنه په 1999 کال د خلخنګول په سیمه کې د جاپاني پوځ په وړاندې د شوروي او د منګولیا د ځواکونو د بریا له 50 کلیزې سره همغږې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د یو شمیر طالب قومندانانو او ټټپړو طالبانو لخوا ګان ودونه د مخنیوي له فرمانونو سره سره دوام لري. که څه هم د طالبانو لوی مشر مله هبت الله اخونزاده دوه ځلې د غیر ضروري متعدد ودونو د مخنیوي فرمانونه ورکړي، خو دا فرمانونه بشپړ نه دي عملي شوي. که څه هم له طالب چارواکو او مسؤلانو سره د نجونو ودونه تر ډیره د نجونو او کورنیو په خوښوي، خو داسې ادعاوې هم شته چې په ځینو مواردو کې له زور زیاتي هم کار پکې اخیستل کیږي.
دا د غور په پسابان ولسوالۍ کې د هغې صحنې و برخه ده چې یو شمیر وسلوال کسان پکې چې طالب وسلوال بریخي یو انجلۍ په زور لې وکوره باسي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي شخړه د دوو کورنیو ترمنځ د ولور پر سر رامنځته سوي او په وینا یې پیښه کې دخیل طالب وسلوال نیول سوي دي. دا پیښه که څه هم د څو میاستو مخکې ده، خو د افغانستان د ښځو د حقونو یوې فعالې چې دا مهال هم په یو کلیوالي سیمه کې ژوند کوي ازادي راډیو ته د ورته پیښو د دوام یادونه وکړه.
ټول تعلیم یافته جنګي اوس دغه قرباني دي. سبا سال ته فامیل تختار وکي او شوت خپل غږ نشي پورته کوي، که نن غږ پورته کی سبا ته وزنی یا پلار وزنی یا ورور وزنی.
موږ د امنیتي ملحوظاتو له کبله د دغې میرمنې نوم نه اخلو او د هغې غږ مهم بدل کړای دی. دغې فعالې ازادي راډیو ته وویل د یو شمیر طالبانو د دویمو دریمو یا څلورمو ودونو هدف تر ډیره هغې نجونې وي چې لوستې وي، خو دا مهال پر ښوونځیو او پوهنتونونو د بندیز له کبله په کور ناستې دي.
پرونو سترګو خپل وینم کنه دغه څه تعلیم یافته جنګی دی ټول قربانی سو، ولی پولیس د دوی فامیلونو تهدیدوي دوی څهقدر لور دی ماترانه کې مثلا یا زه تاواز نه مې دی زوی تورره و مې دی لور تورره و یا مثلا د چاپلار وظیفه لري یا میرمن وظیفه لري یغو تختارونه ورکول کیږي مثلا کته د لور ماترانه کې زه تاله وظیفه نه برطرف کوم او دا کوم هغه څه لختارونه ورکوي. زیاتره د وسنۍ د تعلیم یافته جنګی دی دغه قربانی سو سبس د طالبان سره وسوتونه کوي.
ازادي راډیو څو داسې انجونې پیدا کړې چې لټیټ پړو یا لوړ پړو طالب مسولانو سره ودونه کړي، خو دغه انجونو لويره خبرو کولو ته زړه خنه کړ. د ښځو د حقونو یو بل فعاله او د بخوانی جمهوریت نظام پر مهال یو څارنواله ماریا ساپی وایي طالبانو په پراخ ډول د متعددو ودونو په برخه کې د خپل مشر فرمان مات کړای دی.
در مقابل قانوني کې اینا وضع میکنه،
طالبان قانون وضع کوي خو خپل بیا د همدې قانون پر ضد کړنې ترسره کوي. دوی ښځه د یوې وسیلې په توګه پیژني او استفاده ترې کوي. دوی ته دا جوته نه ده چې ښځه انسان ده، ښځه مور، خور او میرمن ده او ماشومان روزي.
طالبانو هم وقته لبیا رسیدو وروسته د یو شمیر فرمانونو په وسیله د دغې ستونزې د هواري هڅه وکړه.
په افغانستان کې 50% د ښځو ژوند له دغه ناحیې متاثر وینو چې د ازدواج وخت دوی اختیار نه لري، همداسې دوی میراث نه ورکول کیږي، کونډو ته اختیار نه ورکول کیږي او له بیلابیل ناحیې دوی متضرر دي.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وایي په افغاني ټولنه کې 50% نجونې او کونډې د نکاح پر مهال اختیار نه لري، هغوی بدو کې ورکول کیږي او د میراث حق هم نه ورکول کیږي. مجاهد وایي همدې ستونزو ته په پام د دوی مشر وپاتل چې په بدو کې د نجونو د ورکړې د مخنیوي، ښځو ته د میراث د حق او د طالبانو لخوا د متعددو غیر ضروري ودونو د مخنیوي جلا جلا فرمانونه ورکړي. د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده وقته د طالبانو لبیا رسیدو شاوخوا و میاستې مخکې، یعنی د 2021 کال د جنوري په نیمایي کې په یو فرمان کې لغپل غړو وغوښتل چې متعدد ودونه دینه کوي، ځکه چې په وینا یې د مخالفانو د انتقادونو ګټه ورګرځي. نوموړي د 2021 کال په مې میاست کې بیا په دې اړه فرمان ورکړ او خپل غړي یې له غیر ضروري متعددو او په ډیرو لګښتونو سره له ودونو کولو منع کړل. هیبت الله اخونزاده دغه فرمان داسې مهال صادر کړ چې وقته د طالبانو له رسیدو وروسته یو شمیر طالبانو دویمو ودونو ته مخه کړه او د ځینو د ودونو جنجالي کیسې او ناندرۍ ټولنیزو رسنیو ته هم راووتې. په دې ډله کې له الهه نومې انجلۍ سره د طالبانو د کورنیو چارو د بخواني ویاند سعید خوستی د دویم واده لانجمنه کیسه د یوې بیلګې په توګه یادولی سو چې هغه خپله د 2020 کال په اګست کې د نکاح تایید، خو رسنیو ته وویل چې پرې پښیمانه دی او الهه یې بیرته طلاق کړی ده. دا بیا په تیر پسرلی کې د طالبانو د یو مشهور قمندان حمید خراسانی د څلورم واده د ورا د قطار حق دی چې ټولنیزې رسنۍ بوخت ساتلې وي. د خراسانی د دغه واده د ورا په کاروان کې ګڼو دولتي موټرو ګډون درلود او د یو شمیر په پلیټونو هم د خراسانی نوم لیکل شوی و. تر دې پیښې وروسته د طالبانو د مرکزي حکومت او خراسانی ترمنځ اړیکې خرابې او آن تر دې چې خراسانی خپل وسله پر ځمکه کې خوده او وی ویل هجرت ارسوای. خود راپورونو لمخې د اړیکې بیرته جوړې او خراسانی خپل دندې ته دوام ورکړی دی. پښتانه دا چې د متعددو ودونو د مخنیوي په برخه کې د طالبانو د مشر فرمانونه د هغه د نورو فرمانونو په پرتله ولې بشپړ نه عملي کیږي؟ لیکوال او ژورنالیست اسمت قانې د پښتانه داسې ځواب وي.
اول خود دې سیز لامدونه دا چې د خلک په جنسی لحاظ باندې ډېر وږي پاتې شوي دي، اکثره وخت په کورنیو له غېږې لرې پاتې شوي دي. نو چې کله دلته رالو ازادي پیدا کړه، د جنسي محرومیت دغه وقده یو دم سړی په ډېرې پاتې شکلې سړی یو واده او دوه واده او درې واده. او بله خبره دا ده چې د ولور دغه ډېره لوړه ده او د دوی د عوایدو سرچینې پخوا هماغه زکات و اسقات و په دغه صدقاتو باندې به ودونه نه کېدل کنه، یا به دغه سیمه په شن نجونو ګزاره نه ورسره کوله په دغه زکاتونو د دغه ملایانو سره به قتل هغه ښځې چې څه متمدني به وي، یا په ښار کې دغه کېدلې، یا به نظیفې وي، یا به پاک وي، یا به د ژوند ساته یو څه نوکه برابره وه، هغه ښځې به قتل ملایانو سره ازواجونه نه کول. دوی اوس یو دم قدرت ته رالو او پیسې یو دم سره رالي. هغه ښځې هم زړه ښه کوي، ده ښاري ښځې خو هغه خو په ښارونو کې اوسېدلې دي، یا دغه ښځې هغه زړه ښه نه کوي، ښه هم د پیسو په زور باندې دغه کوي راکه کاږي ځان ته.
ښاغلی قانې، د طالبانو د متعددو ودونو بل لامل دا ښیي چې په خبره یې یو شمېر کورنۍ غواړي چې واک کې له شریکو کسانو سره د خپلوۍ او خیښۍ تارونه وغځوي. مونږ د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتل چې ولې دوی د متعددو ودونو د مخنیوي په برخه کې د خپل مشر فرمان سم نسي عملي کولای، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. یو شمېر ټولنپوهان په ټولنه کې حاکمه بېوزلي او بیکاري هم د متعددو ودونو یوه زمینه یادوي او وایي ګڼ شمېر کسان د اقتصادي ستونزو له کبله مجبوریږي چې خپلې لوڼې په بنو ورکړي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ پیلېږي. خو له هغه مخکې ستاسو لا پیغامونو.
سلام علیکم، د هلمند دولت څخه در سره خبره کوم. دا چې افغانستان کې طالبان خپل یو حکومت اعلان کړی دی، دوی وایي چې موږ په ټول افغانستان کې واکمن یو او یو حکومت مدی. پر نشه یي مواد یا پر کوکنار په مستره په تاریخ باندې چې کوم بندیز لګولې دی، دا یوازې په محدودو سیمو کې بندیز دی، حتی په نورو سیمو کې به دا بندیز نسته. په دې باندې به نه پوهېږم چې شیخ صاحب خبر وي که به نه، د طالبانو مشر به خبر وي په دې کړنو باندې او که به نه وي خبر. خو د هلمند په نوزاد ولسوالۍ غرنۍ سیمه کې تاریخ کرل کېږي، د فراه په کولستان ولسوالۍ کې همداسې، د احمد آباد په سیمه کې د رود غاړو باندې تفاهم باندې کرل کېږي. یعنی هېڅ کله نه څوک ورغلی دی، نه څوک ورته پام کوي. که چیرې ورسې هم بېرته همداسې راغلي، هم تاریخ هماغسې پرېښوي. نو زموږ د مسؤلینو څه دا غوښتنه ده چې یا دې په ټولو سیمو کې بند کړي، یا دې بېرته ورته اجازه ورکړي. ځکه چې که چېرې د هلمند واشیر څخه دغه مجاهدین ورځي، یا دا طالبان ورځي، یا طالب چارواکي ورځي، هلته د فراه غاړه د رود فراه غاړه باندې تاریخ ویني. صرف د مادا غاړه ده که وچ شم که رود کې اوبه بهیږم، خدای نور پر وجدي غړ تاریخ باندې کار نه لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. داولین تاسو ته سلامونه وایم، تاسو په شمول احساس اوریدونکو او تاسو کارکونکو ته وایم. په دې لومړی جم چې شبا یست، زه نذیر احمد یارانه ما د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ سره تاسو سره په تماس کیم. نو زه یو نظر لرم په دې لکه چې زما نظر به تاسو خوښیږي او تاسو به نشروي راته. دا چې زما دغه نظر دی چې زموږ په افغانستان کې یا په کندهار کې سختي او دربدري ډېری دي. آیا افغانستان ولې در دوغه نه در پښو پاتې ملک در دوه سفرې ګرځېدلې دی؟ آیا مخکې مو ویلې چې امارت به راسي، طالبان به راسي، افغانستان به راته جوړ کړي، دا چې زموږ اسلامي ورونه دي؟ اسلام به پر وطن باندې خور وي. دا چې دراغه مو مشکلات ډیر دي، خواري مو ډیر دي، په جمهوریت سي باور وکي ډیر خلکو ارمان کړی دي، هغه کنر دي، هغه کښ دي، ولی هغه په دې خاطر چغلاوی ډیر دي، کم څه چې څوک وته نیت وي په مخ کې ورته ودرېږي یا ووي یا وټکی سړی نه معلومیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
شپک بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا هم خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې د دوشنبه ورځې برید غندلی دی. ټامویست بیگانه وخته پر ایکس شبکې ولیکل چې متحد ایالات د د تروریستي برید له ټاپیانو او هغو سره چې خپل عزیزان له لاسه ورکړي خواخوږي څرګندوي. په دې خونړي برید کې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او دیارلس نور ټاپیان دي او پړه یې د اسلامي دولت ډلې یا د داعش خراسان څانګې منلې ده. داعش په یو بیان کې چې د دې ډلې اړوند اعماق رسنۍ خپور کړی ویلي، د برید کابل په قلعه بختیار سیمه کې پر هغو مستنتقینو او کارکوونکو چې کار ته روان و د دې لپاره کړی چې د طالبانو د حکومت په زندانونو، په ځانګړې توګه د بګرام په بیا رغول شوي زندان کې د بندیانو غچ واخلي. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونالد بلوم د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړي. پاکستاني رسنیو د دې سفارت د یو بیان په حواله ویلي چې په دې کتنه کې په پاکستان کې د 1.5 میلیون بې اسناد افغان کډوالو د خوندیتوب په اړه خبرې وشوې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو متحدو ایالتونو له دې مخکې له پاکستانه د کډوالو د جبري استلو د بهیر له پیل سره د هغو افغانانو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه چې امریکا ته د تلو لپاره هلته انتظار بسي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي د هغو حاجیانو چې سږکال د حج په مراسمو کې ګډون کړی و پاتې پیسې بیرته ورکوي. د دې وزارت سرپرست مولوي نور محمد ثاقب پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې حاجیانو ته د پیسو د ورکړې بهیر له نن څخه پیلېږي. د هغه په وینا هر حاجي ته به $10 اضافي پیسې ورکړل شي، خو هغه ونه ویل چې دا پیسې د ټولو لګښتونو له کومې برخې سپما شوي دي. د وزارت سکل هر حاجی نشدې $3,900 اخیستی و. د حج او اوقافو سرپرست وزیر هم در ژمنه وکړه چې پراتلونکي کال کې به د افغانستان د حاجیانو سهمیه له $10,000 څخه $30,000 ته لوړه کړي. د هغو قضایي اسنادو په اساس چې پرون خپاره شول، متحدو ایالاتونو د حماس ډلې مشران د تروریستي حملو په څو مواردو تورن کړي دي. حماس ډله مخکې له دې هم د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي ډلې په توګه پیژندل شوی. د امریکا لوی څارنوال مریک ګارلند ویلي دي چې د حماس مشر یحیی سنوار او د دې ډلې د سیاسي برخې مشر اسماعیل هانیه چې په 13 جولای میاشت کې په تهران کې ووژل شو، د هغو تروریستي حملو لپاره د موادو د برابرولو لپاره په پلان جوړولو تورن شوی چې خلک یې وژلی دي. ښاغلی ګارلند زیاته کړه چې دا سند د هغو هڅو یو برخه ده چې هدف یې د حماس ډلې د عملیاتو د بیلابیلو اړخونو په نښه کول دي. او د اوکراین په مرکزی برخه کې د روسیې په وروستیو توغندوی حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر 1500 او د ټاپیانو شمیر 219 ته لوړ شو. پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره د په یو ورځ کې تر ټولو درانه مرګ ژوبل ده چې اوکراین ته اوړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او دفاع وزارت ویلي دي چې پرون سهار په مرکزی ښار پولتاوا کې د پوز د ارتباطاتو د انسټیټیوټ پر ودانۍ دوه توغندي ولګېدل. دوی وایي مخکې له دې چې د هوایی حملې د خطر زنګونه ووهل شي، په دې ودانۍ کې دننه کسانو وخت ونه مون چې ځانونه پناه ځایونو ته ورسوي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شمن سره فزای کینن او زم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
نو یو څوک چې په قفس کې باندې کې د خزو حالت ته رسیدای قفس کې او مرغې هم خلک باندې کې او غاګي وځي او سیغه هم ویل دي چې غاګ مو مورات دی غاګ مو باید ونی وځي.
باندې د طالبانو د حکومت یو بل بندیز او له دې عمله د افغان میرمنو اندېښنې. د اسلام دین د طالبانو د دې محدودیتونو په اړه څه وایي؟
دې مسالې کې چې پیغمبر پاک وایي چې مخ حجاب کې نه دی، لاسونه په حجاب کې نه دی، قدم په حجاب کې نه دی، او ته وایي چې دی آیت د رسول الله نه خپويږي؟ که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی آیت د اخر نه خپويږي؟
نن امدا موضوع چې روم ملتیا موکړي قدر منرتونکو، د طالبانو د عدلی وزارت څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخندزاده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تصویب کړی او دا قانون اوس نافذ دی. یاد وزارت ویلي چې دغه قانون په څلورو فصلونو او 15 مادو کې تصویب او په رسمي جریده کې خپور شوی دی. په دې قانون کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي دي. دوی په لوړ غږ له خبرو کولو څخه منع شوي دي او دې ته ورته نور بندیزونه ورباندې لګېدلي دي. افغان میرمنې وایي چې دوی د طالبانو له نظام څخه مخکې هم خپل حجاب مراد کوه. د طالبانو فرمانونه د دوی لپاره رواني فشار دی. د زده کړو دروازې ورباندې تړلې دي، کار ته نه پرېږدي. هر ورځ یو نوی قانون پر دوی عملي کوي، داسې قانون چې نه د اسلام دین امر کړی او نه هم انساني چوکاټ سره برابر دی. د کابل ښار یوه اوسیدونکي چې خپل نوم نه یادوي په دې اکله وایي،
موږ بغیر له طالبان نه طالبان موږ ته وایو موږ اسلام موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ به حجاب وګرځو. نه مخکې ګرځېدلی یو نه اوس ګرځو او نه مو هم خوښېږي. او پاتې سوی دوی دا بېجه نیوکې سیدي چې دوی وایي چې باندې به بې محرمه نه وځې، ته به دکان ته نه ځې، دکاندار سره به نه غږېږې. دا خو امکان نه لري. هرې کورنۍ کې ضرورت دي. اوس یو کورنۍ کې 10 دي، 8 دي، نارینه به یو نفر یې هغه به ځي باندې حلال رزق ګټلو ته ضرورت ستا او که نه ستا، نو دا به ځي باندې. نو دا ښځه ضرورت لري چې خپل اولاد له خاطره به باندې ځي، یو سودا به راوړي، لباس به ورته اخلي. دا به نو ماتلې ناسته به چې محرومې راسي او هغه له لاسه ونیسي بیا به دا دکان ته بیایي. اول خو دا بالکل غلطه نیوکه ده، ځکه څوک غواړي چې حجاب وکړي هغه به له طالب نه بغیر کوي، او هغه څوک چې حجاب نه غواړي سوي کي هغه که طالب یې هم هغه به نه کوي. سړی خامخا ځورېږي، خصوصا هغه انسانان چې هغه خپله په حجاب کې ژوند کوي نه غواړي چې به حجاب وګرځي. حجاب چېشته وایي موږ پوهېږو په حجاب باندې، دا خو حجاب نه ده ته سترګې پټې کړه او هر څه پټ کړه، ته بیا څه خبرېږي؟ هغه به د تا په مخکې په سر باندې هر څه سه هر رقم بورقه ته وایي روا بچي. نو هغه سلان دی هغه کومه بې حجابي کوي هغه خو به خامخا کوي، هغه ته نیوای سي هغه له منځه وړای سي هغه منې کوای سي. نو دا دغه رقم خلکو لا بد لارې ته هڅوي، لا غلط تاثیر کوي، او موږ خپله رښتیا هم په روان باندې ډېر زیات بد تاثیر لري، ځکه چې موږ خپله په خپل ښو بد باندې پوهېږو، په دې باندې پوهېږو چې آیا حجاب څونه لازمه ده او څونه نه ده لازمه. دا صحیح خبرې نه دي، ډېر غیر منطقي خبرې دي په الحال سره روانې دي.
اغلی اسما کاکړ چې د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې د افغان ښځو له ستونزو څخه خبرېږي وایي افغان میرمنې په قفس کې له بندي مرغۍ څخه هم سخت شرایط تیروي، ځکه مرغۍ خو خپل غږ پورته کولی شي مګر پر ښځو یې اوس په لوړ غږ غږېدل هم بند کړی.
نو یو څوک چې په قفس کې باندې کې د ښځو حالت ته رسېدی قفس کې او مرغۍ هم خلک باندې کې یو غږ وځي او سیغه هم ویل دي چې غږ مو مورات دی، غږ مو باید ونه وځي. حالت د ښځو په مجموع کې ډېر خراب دی په افغانستان کې. ټولو محدودیتونو تر څنګ چې لکه د کار محدودیتونه، بیا بندیزونه په کار لګول سوي دي، په درسونو لګول سوي دي، اوس په غږ د دوی بندیز وکړی. او بل دا وایي چې دا مخ مو باید پټ وي، باید همیشه یو تکه یا ماسک تاسو واچوي، خو دا هم غوډې ته سخته ده، ځکه چې ځینې خلک ځینې ښځې تکلیف لري، ځینې خلک سالندي لري. نو غوډې څنګه وکړي؟ دوی مخ ته همیشه پټ وي، دا خو دوی ته یوه لویه ستونزه جوړوي، لوی صحي مشکل جوړوي. په تېره په دې ګرمیو کې
د ښځو د حقونو فعال سریا جبارخیل وایي چې ای کاش د طالبان حکومت له خپل هر فرمان سره د قران شریف یو آیات هم راوړلی، خو دا کار ځکه نشي کولی چې د دوی امرونه له اسلام سره برابر نه دي. نوموړی د طالبانو د نظام د نوي بندیز پاکله چې پر ښځو یې لګولی وایي
ترختیا چې ما واوریدل چې دا بل فرمان رئیس ته ده چې دا خزی باید مطلق مخې باید پټی کنه، د پخوا پخوان لایک چادری یا واغوندی یا چې دا بیخي چې نقاب هم استعمال کو زموږ سترګې ښکاری. خو طالبان یو شی ته باید پام ونیسي کنه چې موږ الحمدلله ټول افغانستان د اول نه تر اخره پورې یو اسلامي مملکت ده، ټول خلک مسلمانان دي او هغوی پوهیږي په خپله چې څه رقم د خپل اسلام مختوی سي او خپله حجاب سره قام کوي یا په هر شکل چې غوښتل ده تر هوسه پورې د خپل افغانیت او اسلامیت نه کار اخیستی ده او خپل ژوند یې مخته وړلی ده کنه. هغې له خاطره چې اوس طالبان چې امر وکړي چې دا مثلا دا درې کالو کې د طالبانو د یو بل امر او فرمان د صادرېدو په تمه و، هغه دا چې د نجونو لپاره مکتبونه باید خلاص کړي، پوهنتونونه دروازې باید خلاص شي، مونږ هره ورځ په دې غم یو چې درې نسله زمونږ په حساب پس پاتې شو، درې نسله د افغان ښځې پس پاتې شوې ده د ټولو ټولنیزو کارونو څخه. ای کاش داسې و چې دا پوهنتونونه خلاص شي، کارونه ورته خلاص شي، مکتبونه خلاص شي، بیا هم که چادري باندې ملاړ شي خیر، خو بر نه هغه چې باید نور یو بندیز هم دوی باندې راولي چې مخونه پټ کړي کنه، دا به یو د ښځو لپاره د برداشت وړ به نه وي. اتمان به دوی یو عکس العمل ښیي د افغان ښځې او کیدای شي چې جامعه بین المللي او ټول رسنیوز دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق دوی باندې یو ظلم او فشار دی. نو بل خبره دا ده چې کېدای شي چې ځینې زموږ خویندې او میندې اوس چې دي کنه مریضیګانې ډېر شوي دي، اسما ډېر شوي دي، نفس تنګي ډېر شوي دي، داسې حالات افغانستان کې ډېر شوي دي چې اول زه په خپله د تاسو ته مثال ورکوم که زما د ټول کرونا کې ما خپله د ماسک مې ډېر په سختي مې استفاده کړې ده، هغه چې هیڅ بیرون نه وتلی په دې چې ما دغه ماسک اچول زما نفس قیدېدل، هغې له خاطر ډېر مې کوشش کول چې بیرون لاړ نه شم او دا ماسک یوز نه کړم کنه، استفاده نه کوم دا ماسک، هغې له خاطر زه پوهېږم د خویندو او د میندو له درد څخه د مریضي څخه کېدای شي چې ځینې ډېرې زیات کسان زموږ خویندې دا مرض ولري چې نشي کولی خپل مخ پټ کړي کنه، او دا مخ پټول چې دا کنه دا یوازې یوازې د امارات اسلامي فرمانونه دي چې دا مخ پټ کړي کنه، دا زیاتی ده چې زمونږ خویندو سره کېږي او د فرمان سره. نغې له خاطره باید مونږ کوشش وکړو چې طالبانو تا خپل پیغام ورسو چې د خپل فرمانونو کې لیک غور وکړي کنه، یو حالت رانه وړي چې زمونږ ټول خلک د اسلام په ضد شي کنه، او اسلام کې هیڅ بدی نشته، څه شی چې مونږ کوو کنه د خلک چې کوي مسلمانانو کې بس هر رقم مفکوره ده، هر رقم تفکر ده، او هر شی چې په زړه کې او صلاحیت چې ولري د خپل فرمانونو صادروي.
بله، په افغان میرمنو باندې څومره بد تاثیر کوي، دوی کار ته نسی تلای، درس ته نسی تلای، بیرون نسی تلای، اوس بل فرمان چې اتا په لوړ غږ به خبرې نه کوي، څومره دوی ته سخت تمامېدلی سي، څومره دوی نا امید کیږي.
دا خو درې کاله دا ټول خلک چې تاسو وګورئ زموږ خویندې او میندې چې افغانستان کې دي، او هغه خویندې میندې چې دلته راځي کنه، مونږ او تاسو ګورو د غربي ممالکونو کې چې راځي، زه خو همیشه هغوی سره په تماس یم، هغوی بیچارهګان ټول ډپریشن کې دي کنه، همدا اوس ټول ډپریشن کې دي، او اوس چې د افغانستان هم کله کله چې چا سره خبرې کوم، هم د جنکیانو سره او د ښځو سره چې خبرې کوم، ټول بیچارهګان د خپل د تحصیل د وجه نه چې د لاسه ورکړي دي، د تعلیم د وجه نه چې د لاسه ورکړي دي، کور کې چې پاتې دي او کارونه چې نشته، هغوی همیشه شکایت لري د دغه شیانو نه کنه، د پیسې د لوګي نه شکایت لري، د بیکاری نه شکایت لري، په دې چې دوی وکول شي چې د دوی غمونه او د دوی مشکلات لږ کم کړي کنه، هغوی ته بیا هم یو بل فشار راولي چې په جګ اواز مخه کېږي در نو بیخی، او هغه د اواز هم د محرم شو کنه، دا نو شاید یو کال پس د زمونږ جنکیان ټول به د یو سخت ډیپریس او د اټامنټل عصبي ناروغیانو کې به مبتلا شي او ټول افغانستان به خاموش شي. نو د غواري چې یو خاموش شهر یا خاموش خار د افغانستان نه جوړ کې په دې چې افغانستان چې د یو پزوس نه یې شپېته فیصد خزي دي کنه هغه دا صدا دا واس چې په حساب خاموش شي کنه بس افغانستان خاموش کېږي.
بله، تاسو څه فکر کوئ د طالبانو نظام ولې داسې کوي؟ د ټولنې په یو قشر باندې تقریبا نیمایي وګړي همدا مېرمنې تشکیلوي، دوی ولې ورځ تر بلې دوی دومره تر فشار لاندې راولي؟ سره له دې چې مخکې لیست طالبان بیا وخته ورسیږي، اکثره کسانو دا خبرې کولې چې طالبان هغه طالبان نه دي، طالبان بدل سوي دي. اوس دوی ولې داسې کوي؟
طالبان هماغه طالبان دي، طالبان کېدای شي چې لکه دا مدرن شوي به یې په دې چې دا شل کاله نور هم افغانستان کې د ټکنالوژي په حساب نور هم هغه شو کنه. خو دوی هغه خبرې چې کوي ټول ضد و نقیض ده کنه. هغوی خو وایي چې دا د میډیا د فیسبوک نه وایي تاسو کار مه اخلئ ښځو ته، ښځو ته که ټولو ته وایي کنه، تلویزیون نه ګوري، تلویزیونونه بند دي. او دا او دوی به نه پوهېږي چې د دې غږ تمامه ورځ د فیسبوک نه جیږي او د دې فرمانونه د تلویزیون د لارې نه خلکو ته راځي کنه. خو دوی ضد نقیض خبرې ډېر لري چې پار یوې چې څوک فکر وکړي دا کېدای شي چې یو کتاب هم ډک شي د دې نه. هغې له خاطره اوس چې دوی دا تغییر کړی نه دي، هماغه طالبان دي. خو دوی غوښتل چې رو 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 هغه ځل چې راغلی و د دوی په خبره چې دوی نه پوهېدل د فتنې شروع کړل، همدا چې د ننوتل په حساب ټکولې شروع کړو، د ښځو باندې فشارونه راوړل، د نارینهو لپاره فشارونه راوړل. اوس دوی پیشو چې راځه دا ځلې لکه ورو ورو بس خپل پلانونه تطبیقوو، خو خلک پوهېږي نه چې مونږ څه شی کوو. هغې له خاطره بس دا درې کالو کې د یاره ورځ قویدات نازل کړ، قویدات نازل کړ، بس تر حدې یاده چې نن زمونږ غږ هم اوس غواړي چې خاموش کې.
که یو بل اړخ ته فکر وکړو، په ښځو باندې دومره ډېر قویدات راوستل، دوی په خپل ځان باندې شک لري، خپل قانونه نسی اداره کولای، او که رښتیا د اسلام لپاره داسې کار نه کوي.
خو دوی چې وایي چې د بیخي ښځه او نوزي همدا علت یې د خپل ځان باندې دوی البته اعتبار نه لري، یا خپل ځان دوی نشي کنټرولولی دې له خاطره که نه. خو ښځې چې دي همیشه زموږ په جامه کې وتلې دي، مکتبې ویلې دي او پوهنتونونو ته تللي دي، هیڅ وخت هم داسې یا حالت ور باندې راغلی نه دي چې څوک ورته وایي. اته پانتون کې 200-300 کسان یو صرف کې ناست وو کنه. مونږ فکر نه کوله، ما غالکان هم فکر نه کول چې دلته جنکیان ناست دي که هلکان ناست دي، او مونږ هم همداسې. اوس چې دوی دي، دوی اتمن په ځان باندې باور نه لري. دوی هغې له خاطره اته وایي چې آواز د ښځې هم مونږ وایي تاریکوي، د ښځې د بوټانو وایي هغه هم مونږ تاریکوو. دا شیان خو څه ناسه مطالعه لرو د حدیثو نه، د اسلام نه، هیڅ شی او ځای کې هم دا شیان راغلی نه دي چې دوی وایي کنه. بس مونږ نه پوهېږو چې مونږ د الله تعالی اسلام قبول کړو یا د دې طالبانو قبول کړو. په دې چې خپل محمد صلی الله علیه وسلم دین چې مونږ ته راوړل وایي دا دین د وسط دین ده کنه، او خپل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو عادل پیغمبر وو چې نه افراط یې منل او نه تفریط یې منل. که مونږ د 1400 کاله مخ تم لار شو کنه، هغه وخت کې داسې یو حالت نه و په اسلام کې. هماغه د عربو د جاهلیت په وخت کې هم داسې حالت نه و چې ښځې ته دونه قویدات راوړي کنه. کاش که د هر فرمان سره یو یو آیت د قرآن هم چې دوی راوستي وي، الله بس خلکو ته چې وښیي کنه چې دا آیت ده، مونږ دې له خاطره تاسو ته دا فرمان صادرو. بیا افغانستان خلک مسلمانان دي، ښځې مسلمانان دي، بیا اوري کنه. او که دوی د خپل سر نه بس یو فرمان صادروي، یو هغه شی چې په قرآن کې نه، په اسلام کې نه، په سنت کې نه، او دوی خلکو باندې په زور او فشار غواړي چې تطبیق کړي، دا خود نو ورځ په ورځ خلکو د دوی په مقابل کې کېدای شي ودریږي، او دا نظام به خوښ نه کی او د اسلام نه لږ خلک لرې لاړ شي.
دینی عالمان چې په رښتیا د اسلام د دین په اړه معلومات لري، د طالبانو د حکومت بندیزونه چې پر ښځو یې لګولي په سختو ټکو غندي. د موضوع د لا روښانه کولو لپاره مولا قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي، مرکه کړې چې په ګډه یې سره وکړو.
د اسلام مبارک دین د هر څه د پاره خپل یو چوکاټ لري او د هر څه د پاره خپل احکام لري. دا چې موږ د حجاب په باره کې خبره کوو، زه به د حجاب د مېرمنو په اړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فعلی او قولی سنت تفصیل بیان کوم. اول کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل وتاک کې ناستو چې اسماء بنت ابي بکر راغله. اسماء بنت ابي بکر په دې وخت کې پیغله شوې او ځوانه شوې وکړه چې پیغمبر پاک ته راغله. نو چې کله پیغمبر پاک هغه طرف لوکتل فاعرض عنها، نو بیرته د مخ د سترګې بیرته واړولې. نو په دې خاطر چې فعليها ثياب بن رقاق، دا اغي دغه لباس یو دا ډیر ناره او ډیر نازک لباس ولکه موږ باج وخت کې کوم توجه شو کنه. نو دی وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسماء بنت ابي بکر لوي له چې کله چې جلې د بلوغ درجه ته ورسیږي، نو دنه مناسبه نه ده لن يصلح منها ان يرى منها، یعنی په کار نه ده چې د اغي اندام ښکار شي الا او وی ول چې په کار نه ده چې د اغي وجود ښکار شي مگر مخ لاسونه او قدمونه. نو معنا دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته اسماء بنت ابي بکر لدرس ورکړ چې تک بهر وځي کته چا سره مخامخ کیږي نو نور لباس واغونده، فقط مخ دي ښکاری باک نه کوي، کلاسونه دي ښکاری باک نه کوي، قدمین دي ښکاری باک نه کوي. نو دلته دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی موږ سره، او دغه سنت کې د دین کې غلو. ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یاکم والغلو، تاسو وي ځانونه وساتئ د غلو نه، پتیش غلو کې په دین کې تاسو غلو مکوي، افراطیت مکوي په دین کې. ولی فان من کان قات من من کان قبلکم، تاسو نه د مخ کې چې څوک موجود په امتونو کې هغه چا هلاک 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 شو، هغه په څه وجبانی په خپل دین کې غلو کولا. نو اوس که په دې مسالې کې چې پیغمبر پاک و چې مخ حجاب کې نه دی، لاسونه په حجاب کې نه دی، قدم په حجاب کې نه دی، او ته وی چې دی آیت د رسول الله نه خپويږي، که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی آیت د اخر نه خپويږي، که اوس موږ چرته دغه سیو چې اوس فتنه ډیره ده، آیا الله رب العزت په دې باندې نه پوهیږي چې په وخت کې به بیروبار جوړیږي، په وخت کې به سیستمات راوځي، په وخت کې به مثال خبرې دغه الکترونیک به مخ کې ځینو الله پاک به پیغمبر لویلوي چې کنا چرته دسته حالات راغله او د مملکتونه راغله او ټولنه مخې دراغلی به دغه وخت کې مخم پټ کی. نو چون دلته دا خبره نشته ده په دین کې غلو نشته ده، دین موږ ته واضح ده، د پیغمبر پاک سیرت فعلی قولی تقریری ټول سنت د موږ سره په دې برخه کې موجود دي. او ډیره په بخنه سره یو خبره بل اضافه کوم، په وسنی وسر کې د محدثینو استاد شیخ ناصر الدین البانی رحمه الله هغه ویل چې زه دغه حدیث ته ترجمه ورکوم، دا حدیث صحیح دی او زما مذهب هم دا دی چې خزي مخ لاسونه او قدمین چې د عورت او په حجاب کې نه راځي. راځي
طالبان د حکومت د روسي فرمان ته چې پکې ویلی دي چې د ښځو ټول مخ د پټي د ښځې غاک د ناوریدل کیږي، څومره بیا افغان ښځې په تکلیف کړي لرواني اړخې دوی وځه په لوي زبرولې.
حکم د پاسه حکم، حکم د پاسه حکم، یعنی دا مطلب صرف د شرم د پاسه شرم، د شرم د پاسه شرم. څنګه دو د پیغمبر پاک په حکم کې دو احکام نور رو بس، یعنی دین خو واضح دی، قران احاديث اجماع او قياس د علما واضح دي، دو په څنګه د څه خبره رو بس فکر کوم چې هغه قول معمول دو او دو د تشریع ورکه چې امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب کې مخ حجاب نه دی، خو اوس د فتنې د مخنیوي په خاطر باندې موږ دا کار کوو. یعنی ته د رسول الله نن مخ کروانی، ته د امام ابو حنیفه رحمه الله نن مخ کروانی، ته د نور ائمو نن مخ کروانی، شیخ البانی رحمه الله نن ته مخ کروانی. یعنی دلته فقط یوازینی علت، یوازینی هدف دا دی چې د خپل بادار خوشالول، د خپل بادار ته د اغو احکام ورکول، اغه د تطبیق پروسه روانه ده، او زمنن د افغانستان دغه بغیرت او دغه باشهامت قشر چې زنانه دي د دو په معنوي شکل سره د دو ختمول او د ټولنې کې حذف کول، او وسره څنګه برته یو بي سواده او یو بي کفایت ځوان نسل روزل او لویول دي.
دوی دومره قیدات په مېرمنو باندې راولي، آیا په ځان باندې باور نه لري؟ دا فتنه له مان سره وهي، ته دغه مملکت حاکم یې وس، خو ته فتنه له مان ځه، ته مېرمنو باندې ولی قیدات راولي؟
اصلا دا خبره زه ساس منم، اصلا فتنه نشته ده، دوی تشه د منځ ویسي. زه تقریبا زه خپل من حیث یو عالم دین چې په اسلامي علومو کې تخصص لرم، خو د حقيقي اسلام نه خبرم، ما په حقيقي معنا سره علوم ویلي دي، حديث می ویلي دي، قران می ویلي دي، اجماع د علماو نه خبرم، قياس باندې پويګم. زه ډیرو اسلامي مملکتونو ته تلم، غونډي مملکتونو ته تلم، خليج ملکونو ته تلم. یعنی ته یقین تاسو وکړئ چې زه خپل ملت ته دا وایم چې په کوم طریقې سره او په کوم مراعات کولو د حجاب سره چې د افغان خويندو تعليمي سيستمونو او د افغان خويندو تعليمي هغه بلډینګونه چې په کوم ترتیب باندې روانو، د دوه کوم راتګو، د دوه کوم لباس او په کوم محجب شکل سره دولتله، زه په چیلنج سره وایم چې په یو مملکت کې نشته. د اسلامي مملکتونو یوازینی لوی مرکز چې دی، چې د اسلامي مملکتونو ټول ورته رجوع کیږي، هغه سعودي عربستان دی. دا موږ تاسو ومنو، ما په سعودي عربستان کې نه کاله د اسلامي علومو په تخصص په برخه کې الته تکړه چې ما تخصص کولو، زه هغه نه چیلنج ورکوم چې د افغانستان غونډه سیستم د دوه مال الته ښکاره کې په مدینه منوره کې او په مکه مکرمه کې چې دا د مسلمانانو مقدس خارونه دي، چې د یو خاص عقیده لري، کده سیستم چې د افغانستان غیرتی زنانه ولتلی الته موجود زم به د دوه خبره منم دوه چې بالکل صحیح ده خو اصلا نشته دی اصلا نه فتنه وه نه فتنې شته دی او موږ تاسو په هیڅکله په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت نشو کولی دا د دین تقاضا هم ده چې موږ نشو کولی په یو فرد باندې د ټولې ټولنې قضاوت ته وکړي خو اصلا یو خبره بله کومه چې د دو زړونو کې فتنه موجوده ده د دو په ذات کې فتنه موجوده ده د دو په شان کې فتنه موجوده ده غواړي دو د دین نه خبره دي کله اوس مثال دو مخکې ویل چې د امام حنیفه مذهب کې غیبانه جنازه نشته دی نو موږ ځکه د ګیلمن جنازه نه کوو نن وایي چې د امام حنیفه مذهب کې د مخ پټول نشته خو موږ یې کوو د فتنې لپاره هلته امام ابو حنیفه مني دلته امام ابو حنیفه نه مني خو دلته نه ده دا دین د ځان دپاره د خپل شهوت په خاطر د خپل ګټو په خاطر د خپل تجارت په خاطر استعمالیږي نه دا چې دین ته د دین په نظر وکتل شي او دین ته د یو مسؤلیت او د یو وجیبې په نظر وکتل شي
بله دوی یو ځین فرمانونه وضع کړل بندیزونه په میرمنو باندې او په ځوانانو باندې په ټولو باندې دا بندیزونه راوستل اوس بیا هغه بندیزونه نورم تقویه کوي چې یو بل خبرې دام کړی ده چې لدی وروسته د شب یلدا او نوروز او سمنک دغه مراسمو کې نه بل منځل کیږي میرمنې د نسر راټولېږي په دې خبرې وکړي دا خو یو څه دي چې د تفریح لپاره د وخت تیرېدلو لپاره د میرمنې ټولېدلې د مراسم نیول کېدل دوی هغه اوس نه پرېږدي
زه به دې کې دومره وایم چې موږ هر مملکت هر ټولنه چې چرته انسانیت ژوند کوي هغه دوه حالات لري یو خپل اسلامي مقدسات دي یو فرهنګي ارزښتونه دي افغانستان هم د دینه بمبره نه دی بلکې افغانستان د نور مملکتونو په څیر د نور انسانیت په څیر باندې هم اسلامي دغه لري هم فرهنګي موږ هیڅ کله فرهنګي د اسلامي چارو سره یو ځای کول نه شو په فرهنګي کې اسلامي باندې حکم نشو کولای نو په دې خاطر باندې چې دغه کوم ورځ چې دي دغه زمونږ عناناتو کې دي د زمونږ فرهنګ دي د زمونږ کلچر دي د زمونږ یو لند اصطلاح باندې یو ساتيري یو سبب کې چې زمونږ د افغانستان د محروم او مظلوم ولست لپاره نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په فرهنګ کې وزتا سي دی وایم نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه لوبي کولی د وخت لوبي چې ارته موجود وي لوبي کولی نو بي بي عائشه ته ویل چې آیا ته نه غواړې چې ته دغه لوبي سلو کې غواړې چې ولنه یا رسول الله زه غواړم چې وای ګورم زه غواړم چې دا سلو کوم نو هغه عائشه به فرمای چې زراغلمه د پیغمبر پاک د اوګي مبارک سره می دغه مخ ته د کی خودو د ازما مخ د پیغمبر پاک د مخ مبارک سره ولګیدو ما د اصل کول و ما له دری ور رسول الله ویل چې یا عائشه بس نه دی و ما له چې نه یا رسول الله ګورم و به راته ول چې عائشه بس نه دی اصل خو دی رو کول چې یا رسول الله زی ګورم نو کچرته لوبي چرته ساتيري په اسلام کې ناراووي آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه سلوکا آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه صحابه وګوره آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه چې د هغه شان د هغه جاه اغه جلا به ام المؤمنین عائشه ته وچ تراش سلوکا نو معنا دا چې اسلام بیل شه دی فرهنګ بیل شه دی ها اغه فرهنګ چې اغه په مطلق ډول سره د اسلام مخالفی سیدا مسلمانانه زمون فرهنګ هیڅ کله د اسلام مخالف نه دی نو ما ته دا ویلو چې دو ګره زمون دو حالات دو د منځ وړي زمون تعلیمی او تحصیلی بنیادونه دو ختم کړو وس دو هدام راغسته د زمون فرهنګي ارزښتونه ویسي یو ټولنه یو مملکت چې نه د تحصیل او د تعلیم په وړاندې باندې حرکت ولري او نه فرهنګي حرکتونه ولري دا ټولنه یتیمه ده دا ټولنه بی بنیاد ده دا ټولنه هیڅ کله د سعادت او د رفاه په لور باندې نشیتل بلکې دا ټولنه بس د جنازه کیږي او د نور دفن کیږي د سیو ټولنه
که څه هم په تیرو خبرونو کې مونږ میرمنو ته د مرکه په اخر کې ځینې خبرې درلودلې نن به تورته وایو چې یو بل بندیز په دې باندې وځه سوای ده مرکه به په څه باندې ختمه کو افغان میرمنو ته په افغانستان کې دغه سخت شپې ورځې تیروي څه ویل به ته ولرو
دومره ورته وایو چې موږ د افغانستان نارینه موږ د افغانستان علما او موږ د افغانستان ټول با قلمه او با سواد خلک دوته هم ملامت او هم خجالت یو موږ خپل د ژوند د خپل اولادونو د تعلیم او د تربیه په برخه کې مصروف یو خوشاله یو چې ما اولاد تعلیم کوي د افغانستان مظلومه خور رانه پاتې ده د افغانستان بیچاره لور رانه پاتې ده دا هم ملامت یو هم خجالت یو او د باندې د افغانستان ټول هغه وګړي چې په قلم پویږي او په الف با باندې پویږي دغه ملامت یو د خجالت دی اومني او د افغان د غیرتی ولسته بم دومره وایم چې موږ ستاسو په دغه لوی غم کې په دغه لوی درد کې ځان د سره شریک ګنو ځان د سره شریک ګنو او د الله له رجوع کوي او الله نه دا وغوړي چې د دس یو حاکم نظام چې الله د تانه نو ویریږي الله دې موږ ونه خلاص کی ځکه چې دا د الله نه نو ویریږي د ټول چې انسان د الله نه نو ویریږي د هغه چانه ویریږي نو فقط د سره په غم شریکي کې ځان شریک ګنم او دوته ملامت یو دوته خجالت یو او د افغانستان ټول خلکو باندې مغکوم چې کوم هیڅ نشي کولای هیڅ نشي کولای دغه مبارزې له دوام ورکه په شریک سره د غږ بدرګه کوي چې د افغانستان د مظلوم او محروم او بیچاره خويندونه موږ معذرت غواړو موږ ملامت موږ خجالت بس
bale ډیر ډیر
مننه به عزت اوسېږي
درن نړی خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستوندې حل شي، نیمه نړی خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 متر اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.